નીમા નળઈ
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وي د دې اونۍ خبرونه پیلوو په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې کورنۍ د لوڼو په واده کې زړه وهي او د ډیرو توقعاتو یا ځینو انګیرنو له امله خپله خور لور د واده له حقه محروموي.
یوازینی دلیل دا چې ما تر اوسه پورې واده نه ده کړی دا ده چې ځینې شرایط نه زموږ کورنۍ کې وو زما وروسته کولی چې خپله تصمیم ونیسم. زما مور و پلار هم مریضان وو، خواستګاران به راتلل او څوک نه وو چې د هغوی پوښتنه وکړي او سره خبرې وکړي. سمې
دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې وګمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د 2014 کال تر پایه چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته نیټه ده په دې هیواد کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د دې سازمان یو تازه رپورټ وایي چې د افغان حکومت استازي به د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي کمیټې ته حاضر شي او دا کمیسیون به د ښځو پر ضد د زور زیاتۍ د له منځه وړلو د کنوانسیون په وړاندې د افغان حکومت د ژمنو څرنګوالی او اقدامات وڅېړي. کندهاري سوداګري د خپلو لاسي صنایعو لپاره بازار غواړي. تیرونی په کندهار کې د لاسي صنایعو د نندرتون د پرانیستې پر مهال د دغه ولایت خزینه سوداګرو له دولت وغوښتل چې د دوی لاسي صنایعو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي. یو شمېر هغه خزینه سوداګري چې په دغه نندرتون کې لاسي صنایع نندارې ته ایښي وایي چې د نندرتون جوړېدل د لاسي صنعت د ودې لپاره بسنه نه کوي. دوی وایي چې په کندهار کې تر اوسه هم د ښځو د لاسي صنایعو د خرڅولو لپاره معلوم ځای نه لري. او وروستی خبر دا چې د پکتیکا ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تیرونې په لومړي ځل د 45 نارینه ساتنمنانو ترڅنګ 4 ښځینه ساتنمنې هم د 4 میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته فارغ شوې. د پکتیکا ولی محب الله سمیم وویل چې په افغاني دودیزه ټولنه کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو شتوالی ډیر مهم او ضروری دی. د زیاته کړه چې دغه پولیسي به د څیړنو، تلاشۍ او داسې نورو برخو کې په کار بوخت شي.
درمنو اوریدونکو په افغانستان کې معمول انجونې په کم عمر ودیږي چې بیا لګړو روختي یو کورنۍ ستونزو سره مخ وي. خو ځینې نور کورنۍ بیا د خپل لوړو غوښتنو انګیرنو او ان غیرت په نوم انجونې ډیر وخت په کور کې نه وي یا یې د واده له حقه محروموي. چې دغه ډول انجونې سره لدی چې نشي کولای کورنۍ جوړ کړي په تیره د مور او پلار لمړینې وروسته له سختو کورنۍ او ټولنیزو ستونزو او ناوړه چلند سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکو هاجره چې اوس 21 کلنه ده او تور سری د پلار په کورس بین کړی وای چې تر دې مشره خوري وروسته له واده د خسور کړه ډیره نارامه و. پلار موري ویریدل چې بل لوري هم نارامه نشي نو د دې ټول رای بارانی جواب کړل.
ډیر باران مې وو، زما خوري ورکړې وه ډېره نارامه وه. نو کله به چې رای باران راتلل مور به مې چې ورور ته ویل هغه ډېر بدخویه وو، ویل به زما غرض نشته. ډېر ښه معتبر او تعلیم یافته خلک راتلل خو ونه شو، نصیب نه وو. تر څو مې چې مور ژوندۍ وه چا څه نه راته ویل. مور مې چې مړه شوه له پنځمې پیغورونه او بد چلند پیل شو. د شپې له سره تر نیمې شپې به مې ژړل، بالښت به لوند شو. وریندارې به مې ورور ته ویل یا به زه په دې کور کې یم یا دې خور. اوس مې وریندار مړه ده، سرطان شوه. ورور مې هم مړ شو، زه له خپلو وریدنو سره یم.
مور سرطان شد، بیغرم و مور بیغر زودای.
نسرین یو بل پیغله ده چې عمر یې نږدې 500 ته رسیدلی. دا وایي سره لدی چې تعلیم یافته کورنۍ کې لویه شوې او خپل یې هم تعلیم کړی خو د افغاني دود دستور له مخې د واده واک له کورنۍ سره وو. له بلې خوا یې د مور و پلار د زړښت ټولولو ته څوک نه وو، نو عمر یې تیر شو او دا له واده کولو پاتې شوه.
یوازینی دلیل دا چې ما تر اوسه پورې واده نه ده کړی دا ده چې ځینې شرایط زموږ په کورنۍ کې وو زما ونوسته کولی چې خپله تصمیم ونیسم. زما مور و پلار هم مریضان وو، د هغې په خاطر دوی هم ونوسته کولی چې ولی یوازې پاتې کېدل. دا تصمیم ونیسي چې ما واده کې او چا ته ورکې. خواستګاران به راتلل او څوک نه وو چې د هغوی پوښتنه وکړي او سره خبرې وکړي. سمې یا د چانه پوښتنه وینو کې چې دغه هلک سره ځي د دغه کورنۍ سره ځي دوی څه قسم خلک دي، نو داسې عمر تیریږي نو کال په کال دغه یوازنی علت و چې تر اوسه پورې موده نه ده که ما خپل تصمیم د ځوان مور پلار ته پرېښوده، او دوی هم شاید دا ځوان وایي مثلا هغوی ګناهکار دي یا ویل د ما ځوان د تصمیم نه ده نیولی، ده شاید مریضانو یا ونو څه کولی څه تا تصمیم د ما د ځوان پکله ونیسي.
ځینې کورنۍ بیا داسې هم شته چې وایي تر هغو مو چې زوی ته واده نه وي کړی لور نه واده و، چې له دې امله هم یو شمېر نجونې سره له دې چې غواړي واده وکړي او ښې مرکې ورته راځي نه ودیږي. د کابل اوسیدونکې مریم هاشمی په همدې اړه
ډېرې کورنۍ دي چې خپلې لورګانې په دې تمه کېنوي چې ته کېنه چې ورور ته دې واده وکړمه، بیا ته کېنه چې ورندار دې په کور کې بلده شي، بیا ته کېنه چې ورندار دې واړه پیدا شي، ماشومان واړه دي، ته د کور کارونه وکړه، په دې کې هله دا جلکۍ بېچاره زړه شي، بېچاره ټول عمر پلار په کور کې پاتې شي، او بیا کله چې په دې باندې عمر تېر شي ضرورت لري چې څوک سره مرسته وکړي، بیا نه هغه ورورو سره مرسته کوي، نه هغه ورندار، نه هغه ورېرونه، بس ټولو تر عقارت په نظر ګوري.
له بلې خوا د دود دستور له مخې په ګڼو کورنیو کې چې څو نجونې وي نو میندې او پلرونه وایي تر څو مشره نه وي واده شوې کشره نه ورکوو، چې ځینې وخت دغسې کړنې هم د دې سبب کیږي چې د مشرې لور په سر ټولې خویندې ناستې وي. د ننګرهار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي چې دی خپله هم دغسې مرکه نه خوښوي، ځکه که مشره پاتې وي او کشره واده شي نو مشرې پسې بیا خلک خبرې کوي او د تل لپاره له واده پاتې کیږي.
تر څو چې مشره لور دې سړی ناسته وي دومی نه ورکوي. ښه خبره دا ده چې سلسله مراتب رعایت شي، نو په زمین کې دا بیا ډېر وخت پاتې کېږي خلکو سره راز راز پوښتنې راپرسېره کېږي چې دا ولې چا ونه کړه. زه خپله په دې خبره راضي نه یم چې یو سړی ووایي چې مشره لور دې اوس زه نه کوم او کشرۍ راکړه، نو خپه کېږم په دې خبره باندې، زه خپله خپه کېږم.
په ځینو کورنیو کې پلار یا ورور ولور ته دومره لوی جیبونه ګنډلي وي چې په ډېرو کسانو یې خیال نه راځي. د خوست اوسیدونکي موسکا وایي چې د دوی په ولایت کې په ډېرو کورونو کې نجونې او هلکان د زیات ولور له امله واده نه شي کړی.
زمونږ په وطن کې ځوانان هم زړه شول او پیغلې هم زړې شوې، د ډېر ولور او د ډېر اوس هته تنه تلای څوک نشي ورته اخیستی، دومره ملامتونکی ولور او تلا ده. زه هر کور ته چې لاړه شي ته به د دیرشو پنځه دیرشو اته د څلوېښتو کلونو په عمر کې به ته پیغلې نجونې وینې، او د څلوېښتو او پنځه دیرشو کلونو په عمر کې به ته ځوانان وینې، ځکه هغوی یا مجبوره دي چې خپل وطن پرېږدي لاړ شي عربستان ته هلته پیسې وګټي او بیا یې دلته په دې بې ځایه رواجونو باندې مصرف کړي.
ځینې کورنۍ داسې هم شته چې دا غیرت ورته درېږي چې څنګه به خپله خور لور وده وي. مریم هاشمی یو ځل بیا
څنګه به زما لور ودیږي، څنګه به زوم زما کور ته راځي؟ ډېری ځای کم دا قسم ده، فرض مثال چې پردی زوی به کور ته راځي، ډېری خلک چې لور ورکره پیدا شي د هماغه ورځ نه خفه په دې فکر کې چې وخت به زما کور ته ځم راځي، هغه داسې نه وایي چې لور هم د خدای بنده ده، زوی هم د خدای بنده ده. زما په نظر دا بیخي بې ځایه ننګ دی. فرض مثال دا مور چې ده دا هم خو جلۍ وه کنه، دا هم خورونه درلود، مور یې پلار درلودل، نو چې دا ننګ دی ولې مور واده کوي، ولې پلار ښځه کوي؟
ځینې طبقاتي توپیرونه او قبیلوي افکار هم د دې لامل ګرځي چې د نجونو واده له خنډ او ځنډ سره مخ شي. افغان ارواپوه شرف الدین عظیمی په دې اړه
یو سبب چې د عمر د جګېدو لامل ګرځي او د واده مخنیوی کوي هغه هم د ټولنې د هغه فرهنګ حاکمیت ده، چې مثلا یو پلار غواړي خپله لور داسې یو کس ته ورکړي چې هغه موټر ولري، یو ښه ځای کې یو ښه موقف ولري، ښې پیسې ولري، او په دغه امید کې د دې لور پاتې کېږي د واده نه. یا متاسفانه په خپلو کورنیو کې ځینې بې ځایه بې معنا قاعدې جوړو، مثلا زه نه غواړم چې خپله لور محمدزی ته ورکړم، دی نه غواړي چې ستانکزی ته ورکړي، هغه نه غواړي چې نورزی ته ورکړي. یا یو بل کلتور یو فرهنګ داسې، مثلا موږ د نایي لور نه کوو، یا نایي ته لور نه ورکوو، یا څوک چې خان ده د خان ته لور نه ورکوي، د خان هېڅ جرات نه کوي چې د خان لور وکړي، یا مثلا ځینې نه غواړي چې خپله لور په کلیوالو سیمو کې ورکړي.
تر اوسه په دې وغږېدو چې کورنۍ د واده په مسله کې د نجونو له خوښې پرته هغوی له واده محروموي، خو شته داسې نجونې هم چې په خپله رضا واده ته زړه نه ښه کوي. ښاغلی عظیمی په دې اړه وایي
مثلا زه ځینې باورونه لرم، ځینې فکرونه لرم چې ګویا که زه واده وکم نو دا واده به د دې باعث شي چې زه له زده کړو پاتې سم، که زه واده وکم ګویا دا واده د زنځیر په څېر ده، زه باید نه خورېدای سم له کوره، ګویا که زه واده وکم د ماشومانو تربیه یا هغه ازادي چې زه اوس په ځوانۍ کې لرم هغه کېدای سي له مانه واخیستل شي، ما کېدای سي تحصیلات توپلي نه دي، ما کېدای سي هغه ډول چې زه اوس انفرادي ژوند لرم، مستقل ژوند لرم، خپلواک ژوند لرم، که زه واده وکم په دې کېدای سي مشکل پیدا شي، چې دا باور نه دي چې جوړیږي تر وی کچه پورې سم دي. خو مونږ باید د څه واده وکړو، په هغه تفاهم وکړو چې خپل میرمنې سره یا خپل خاوند سره تفاهم ولرو، یعنی مونږ درس هم باید وایو، مونږ باید خپل ازادۍ هم ولرو، مونږ باید خپل فکري تمایلات هم ولرو، مونږ باید خپل اړتیا هم په نظر کې ونیسو، مونږ خپل رغبتونه هم په نظر کې ونیسو واده وکړو.
ښاغلی ځینی زیاتوي، هیڅ انسان کامل نه دی او دا هم ممکنه نه ده چې کورنۍ یا نجونې او هلکان داسې کس پیدا کړي چې له هغو ټولو معیارونو سره برابر وي چې دوی په خپل ذهن کې جوړ کړي. نو لازمه ده چې کورنۍ، نجونې او هلکان واړه فردي توپیرونه ومني او ویزغمي او د بې ځایه ویرو له امله له واده او ګډ ژونده تېښته ونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې د نجونو واده نه کول هغوی له کومو ټولنیزو او اروایي ستونزو سره مخ کوي. د پغمان اوسیدونکو همیرا وایي چې دغه ډول نجونو سره ټولنه سم برخورد نه کوي او په ټیټه سترګه ورته ګوري او پیغور ورکوي.
کله په کور کې پاتې شي خلک هم خبرې ورباندې کوي، وایي چې دا نجونې ولې پاتې دي، کوم تکلیف لري، څه له خاطره دوی په کور کې پاتې. او کور کې چې د کله وریندارګانې راشي نو وریندارګان هم ورباندې شروع کوي خانمانده کوي چې داسې داسې.
د داسې نجونو د خپل ژوند ناکامي او دا ډول ټولنیز چلندونه نجونو ته اروایي ستونزې هم پیدا کوي. ښاغلی عظیمی له نورو معلوماتو سره
دغه علتونه چې د واده د مخنیوي له سبب ګرځي، ځینو نجونو ته او په ټوله کې هغو کسانو ته چې غواړي واده وکړي، له اروایي اړخه یې ډېرې بېلابېلې ستونزې پیدا کړي. د بېلګې په ډول دوی په یو ډول په یو نامرئی ډار کې ساتلي، یا هغه جلۍ چې سن ورو ورو جګېږي، رای باران هم راځي، هغه هم رد کېږي، پلار یې ردوي، مور یې ردوي، ورور یې ردوي، دا یې هم ځوروي. ځینو کورنیو کې ځینې نجونې پاتې شوي دي د زړبودۍ تر بریده پورې، هغه ورپیادېږي چې هغه سنه سمه ډپریشن ژور خپګان چې په افغانستان کې او په میرمنو کې، بیا په ځانګړي ډول په مجرد میرمنو کې، یا په هغو میرمنو کې چې ناکامه کورنۍ لري، یا ودونه ناکامه سوي دي، یا له میړه سره خاوند سره ښه اړیکې خزونه لري، هغوی د ډپریشن یا ژور خپګان په ستونزه اخته دي. په ځینو مواردو کې ډېرې خسته یي، ډېرې ناامیده یي، ډېرې ځورېږي، کار ته لاس نه ورځي، درس نسي ویلی، ښه اړیکې نسي جوړولی. خلاصه د کورنیو ستونزو لامل هم ګرځي او خپله هم مریضي.
د علوم اکاډمۍ د فقه او قانون د مرکز مشر سید حبیب شاکر د کورنیو دا کړنه چې په بیلابیلو دلایلو په تیره د غیرت په نامه د نجونو د ودېدو مخه نیسي، غیر اسلامي عمل او د جاهلیت د زمانې له خویونو پیروي بولي.
په دیني لحاظ دا یو غیر مشروع کار ده. مخکې دې نه چې اسلام راشي، عربو په همدې بانه باندې چې دا یو سره کم دی خپلې لورانې بل چاته په نکاح ورکړي، نو لورانې به وژلې، نه به خوښول چې لورانې حتی پیدا شي. اما اسلام چې راغی د دې کار مخنیوی وکړو.
ځینې کورنۍ چې څو لورونې لري وایي تر څو مشره ورنه کړم د کشرې که ویښته د غاښ په څېر سپین هم شي نه یې ورکوم. په دې اړه له دیني پلوه څه وایست؟
دا هم زموږ استاسې د عرب خبره ده. اگر چې پلار خو به کوشش کوي چې د مشر لور بیا پاتې نشي، د دې لپاره کشر نه ورکوي. ولی په حقیقت کې د کشر لور کوم حق سي ده او کوم ځای کې سي رضایت لري، د هغو معنی باید واقع نشي. که کشر لور وي، که مشر لور وي، که منځنۍ لور وي، د هغوی په ازدواج ورکول، هغو ته یو ښه ځای پیدا کول یا سي پیدا شي، د هغو مخنیوی په دې بانه باندې ښه کار نه ده. داسې کارونه کله کله باعث د دې کېږي چې څوک وایي زه مشر لور سي مې نه وي ورکړې، کشرانې نه ور کوم. نو په حقیقت کې د غټول لورانې په کور کې سپینسرې شي.
ښاغلی شاکر وایي چې واده کول یا نه کول د هلک او نجلۍ په خوښه باید وي. نو که څوک جبرن دوی په نکاح ورکوي یا د واده مخنیوی کوي، نو دوی خپله هم باید چپه خوله پاتې نه شي او اعتراض وکړي.
یو خو خپله نجونو ته په کار داسې په دې اړه باندې داسې ونه کوي چې دوی رضایت ونه لري نو چوپه خوله کینی. که بې د دوی رضایت نه تره دوی په نکاح ورکوي، یا یې نه ورکوي، یا پلار دا کار کوي، دوی له رضایت نه پرته دوی باید خپل نظر کوم چې د دوی په زړه کې ده هغه باید څرګند کړي. یو دا اخت موضوع ده چې خپل ښځو ته په کار ده په دې اړه باندې جرأت ولري، خپل مصالح او ګټې د آینده ژوند قرارداد ده په دې حق باید چوپ پاتې نشي. یعنی په دې ځای کې شرم کول چې خپل حقونه تر پښو لاندې کړي دا درسته خبر نه ده. بل پلارونو په دې اړه باندې باید بې د خپلو لورانو او بې د نجونو او د ښځو رضایت څخه په دغه کار باندې اقدام ونه کوي. هغوی باید مخکې له دې نه چې له چا څوک وشړي، خواستګار سي راغلی یا چا ته مثبت جواب ورکړي، مخکې له دې نه باید له خپلې لور نه پوښتنه وکړي، د هغو مشوره سي ورسره شریکه شوه، بیا یا خواستګار ته مثبت جواب ورکړي مطابق د مغه رضایت، او یا منفي جواب ورکړي.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره و. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وئ.